السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلی او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی اخوا د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو توند غبرګون ښودلی نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
په قطر کې د سولې پرونی خبري به نتیجې پاتې ورسېدي او تمه ده چې نن بیا خبري وشي په کاپیسا کې افغان ځواکونه د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژلو خبر ورکوي او شای سر لننه اروپای ټولنه او امریکا د روسي پر ضد بندیزونه ولګوي د خبرونو تفصیل تمدا چنن یا سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري وشي د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وای د دوشنبه د ورځې په غونډه کې هم پر اجنډا بحث وشو د افغان دولت د پلاوی د یو غړي په وینا پرونی غونډه اوجده خو به نتیجه پاتې ورسیده دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې د طالبانو د پلاوی یو غړي امیر خان متقی د افغانستان د اوسنی حکومت ادامه د مذاکراتو خنډ بللې ده خو د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې وخت د رسیدو یوازینی لار ټاکنې دي د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادو په سفر دی افغان ځواکونه د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکړ دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن یې خبره کړه وویل د نجراب ولسوالۍ په افغانیه دره کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون دیارلس طالبان وژل شوي او یولس تنه یې ټپیان شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمتکېدو په جرم په 15 کال باندې محکوم شول د پروان د شهري محکمې رئیس قضاوتیار فدا محمد عرفان اسدی رډو ته وویل عدلي بنسټونو د علني محکمې په ترڅ کې قنداغه او دستګیر د بګرام پولیسوالي کې د سري سياد ایمرجنسي کلینیک د دوو ډاکټرانو د اختطاف په جرم په 15 کال باندې محکوم کړل د عرفان په وینا د دې دوو تنو د جرم د شریکانو په اړه حکم نه اعلان شوی ځکه چې هغه تشدیدلې دي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده زیمبابوې اوس بیټنګ کوي څلور لوبغاړي سوسیدلې دي او شپږ سلویشت منډې کړې دي تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ټول لوبغاړي په یو سلو یو دېرش منډو په جوړېدو وسوسېدل دا لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربتوب پیل شوې په چې افغان کپتان اصغر ستانکزي وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه د افغانستان په لوبډل کې څلور نوې لوبغاړو ته چانس ورکړل شوې ده د سر لوبغاړی عبدالملک د منځ بیټسمن منیر احمد او روتو پچونکی عبدالواسید راشد خان پر ځای لوبي شي د راشد خان لاس ټپ شوې ده تمه ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه مټه سلوبه د مارچ په لسمه د ابوظبي پر همدې لوبغالي کې وشي تاکل شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سر لننه د روسي پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسون مشر الکس نوال نه زندانې کړي او هغه ته زهر ورکړي دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په دې اړه خبريالانو ته وویل
We've been working extraordinarily closely.
مغلدی نګدیل اورپای ټولنې سره کار کوو. لغپلو هم فکر شریکانو سره د بشري حقوقو او د روسي په اړه په خبرو بوخت یو. په دې کې د خاغلی نوال نقازیا او د ترنیول کېدو وروسته د خلکو د نیول مسأله هم پکې شامل ده.
بلورته د اورپای ټولنې ډیپلوماټیکو سرچونو پرونویل چې دوی موافقه کړې ده چې د روسي قضایي چارو پر څلورو چارواکو چې د نوال نه پنیولو کې لاس لري بندیزونه ولګوي. سلواکیا ته د کووډ 19 ناروغي ضد سپوتنیک واکسین 2,00,000 ډوزه ورسېدل سلواکیا له روسي سره د 2,000,000 ډوزه سپوتنیک واکسین د اخیستو تړون کړی دی د دوشنبه په ورځ د دې واکسین د لومړي برخې تر رسیدو وروسته د دغه هیواد سر اعظم ایګور ماتویچ وویل
دا 2,000,000 ډوزه واکسین به له 1,000,000 سلواکیانو سره د 2 میاشتو په ترڅ کې مرسته وکړي موږ به د شوې تړون له مخې 1,000,000 ډوزه واکسین ترلاسه کړو بیا به په مې او جون میاشتو کې 1,000,000 ډوزه نور ترلاسه کړو
سلواکیا له هنګری وروسته د اروپای ټولنې دوهم هیواد دی چې په روسیه کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین ترلاسه کوي د اروپای ټولنې د درملو د مؤسسې له لوري لا هم سپوتنیک واکسین نه دی تصویب شوی دا خبرونه
کولی شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلی او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی. د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللی، افغان چارواکو توند غبرګون ښودلی.
د طالبانو د شل کلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ملت د دولت د ځواب ورکونې په پروګرام کې وغږېد او ټینګار یې وکړ چې پولیس به له جنګي ماموریتونو راګرځول کیږي او د قانون د تنفیذ په برخه کې به ترې کار اخیستل کیږي.
اساس از این برنامه امانایی است که پلیس چطور سوق بدیم به تنفیذ قانون و از رول جنگی که امروز داره ایره بیشتر کاهش بدیم.
په کنر کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي.
ټرالی چلومه چې ورځ یو 500 روپۍ پورته ویسم وړکې هم هم دې درې څلور کلم کې چې ټرالی ته راوتی وم.
په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو د زور زیاتي د کارولو راپور هم درته خبرو. بیا هم خراغ لای رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د الف پلاوی ترمنځ غونډې وشوې. دواړه لوري وایي په پرونۍ غونډه کې د اجنډا په موضوعګانو بحث شوی دی. د دولت مرکچی پلاوی غړی وایي پرونۍ غونډه کې که څه هم چې اوږده وه خو بې پایلې وه او تمه ده چې دوی نن یا سبا بیا سره وګوري. اخوا د طالبانو د فرنګي کمیسیون مشر او مرکشي پلاوی غړي امیر خان متقی بیا ویلی دی چې د اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره یو خنډ دی. جمهوری ریاست بیا د متقی د خبرې بې ځایه بللی او عکس العمل ور باندې ښکاره کړی. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاوی او تیر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کړي. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی. د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې په خبرو کې په داسې مسایلو هوکړه وشي چې د افغانانو په ژوند اغیز ولري.
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات
د دویم پړاو مذاکراتو له پیل وروسته غونډې په ورځني ډول روانې دي. هڅه د دې لپاره ده چې پر داسې یو اجنډا هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي او بدلون راولي،
توافق صورت بگیره.
د مرکچی پلاوی یو بل غړي غلام فاروق مجروح بیا ازادي راډیو ته وویل پرونی غونډه کې د اجنډا پر جوړېدو اوږده بحثونه وشول خو خبری پایله نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی د غړې وای نن یا هم سبب دواړه لوري وی مطلوبې پایلې ته رسیدو لپاره بیا د خبرو میست کینی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجی انوري هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د غونډې د دوام خبره کوي.
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز مجلسونه ادامه لري. پرون ماشام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز ناسته ترسره شو او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم منی چې پرون دواړه لوري سره ناست دي. خالی محمد نعیم د سشنبه پورز ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې د پرون ورځ غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او طالبانو پلاوی داسې مال د سولې خبرو میست سره کینی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې پرون په کابل کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، له مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر سیاسینو سره کتلي او د سولې د روان بهیر او د دې پروسې د چټکتیا په اړه یې خبرې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي خلیلزاد به د افغانستان له حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د سیمې هیوادونو او قطر ته ولاړ شي. خو په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د هلو ځلو په دوام په قطر کې میشت د طالبانو رهبرۍ یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکچی پلاوی غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي مذاکرات او د اوسني حکومت دوام یو ځای نشي کېدای.
د خپل نظام او د خپل قدرت او د خپل جوړ شوي سیستم بقا غواړي. دا که د مذاکرات دي چې استفاده
هو جمهور ریاست بیا وای د واک د لیک دی وازی نه لار ټاکنی دي د جمهور رئیس د وایان رفسال د واخان مینپال
د افغانستان خلق اساسي قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوی دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایا د ملت اراده د دې اراده پر اساس باندې لیور جمهور بل رژیم پورته واک لیست مومي
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپله د موقت حکومت له جوړېدو سره ښکاره مخالفت ښکاره کړی دی
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین نلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ
د افغانستان د کورونای چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي د نوی راتلونکو څلور کلن ستراتیژیک پلان لمخې به د پولیسو جنگی رول د قانون د تنفیذ رول ته واړوي اندرابی د سیشنبی پرز ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې دغه ستراتیژیک پلان سند تصویب او لنړیوالو همکارانو سره شریک شوی دی د ښاغلي اندرابی په خبره دغه پلان لمخې په دغه یواد کې د پولیسو شپږ زره پوستې درې زره اووه سوه ته راکمې شوي او دغه شان پنځه زره خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه شوي دي نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د کورونای چارو وزیر وای پولیس به له جنگی رول تر ډیره د قانون پلي کېدو د جرمونو او مخدره موادو سره مبارزه ته چې د دوی اصلي دنده داستانه سي مسعود اندرابی د سه‌شنبه پورس ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې په دې برخه کې ستراتیژیک پلان تصویب شوی او د پلي کېدو په حال کې ده
تاسیزی برنامه امونایست که پولیس چطور سوق بتیم به تنفیذ قانون
ده ده پلان لمخه با پولیس ل جنگی رول نه اصلی دند دوده چه ده قانون تنفیذ ده استانه کرو پا بلا بلا برخو که با ده پولیس و ظرفیتو رو برکو پا زنگری توگا ده پلان شوی و جرمون و مخدره موادو سره ده مبارزه او ده غشان هغا خدمتون چه ده کورانوی چار وزارت للوری ورندیکی گی پا ده پلان او پروگرام که دی
برنامه هست
خغلی اندرابی زیاته کړه دا پلان تیر کال چمتو او تصویب شوی چې لمخې په ټول افغانستان کې د پولیسو شپږ زره پوستې درې زره اووه سوه ته راکمې شوي او په خبره یې دغه شان په تیرو شپږو میاشتو کې پنځه زره خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه شوي دي د ښاغلي اندرابی په خبره دا مهال په کورنیو چارو وزارت کې څلور زره ښځینه پولیسې دي چې د نوي پلان له مخې به تر دوه زره څلورویشتم کال پورې یې شمېر لزرو تنو ته لوړ سي ښاغلي اندرابی دا هم وویل چې په تیرو یولسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شپاړله زره دوه سوه اته شپېته جرمي پېښې شوي چې دیارله زره درې سوه درې څلوېښت کشف په تړاو یې اوله زره درې سوه نهه شپېته شکمن کسان نیول شوي او دوه زره نهه سوه څلور څلوېښت شکمن کسان تر تعقیب لاندې دي دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي مین چاودنې زیاتې شوي چې د خلکو اندېښنې راپارولې خو د کورنیو چارو وزیر وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې تړاو په کابل ښار کې شاوخوا څلور سوه تنه نیول شوي دي د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې طالبانو روان کال د هلمند او کندهار د محاصرې کېدو نیت درلود چې له سختو جګړو وروسته یې ماته خوړلې او د ارغنداب په جګړه کې شپږ سوه طالبان وژل شوي نوموړي وویل چې په کابل کې د هدفي وژنو او د هلمند او کندهار د جګړو له امله د طالبانو په لیکو کې اختلافات پیدا شوي خو دا چې لامل یې څه و ښاغلي اندرابی یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي اندرابی دا خبرې ردوي او پروپاګند یې بولي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي په وزارت کې امنیتي منسوبینو سره د ناسم چلند په اړه د امنیتي معین عبدالصبور خانی پنځه ساعتونو کې له دندو ګوښه شوي د ښاغلي خانی لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له سرتیرو سره ناسم چلند هیچا ته د منلو وړ نه دی د افغانستان د بشر حقونو سازمان وایي دا پیښه باید د نظامي نظم د ټینګښت او ساتلو لپاره ژر تر ژره وڅېړل شي
په پلازمینه کابل کې د کورونای چارو وزارت دوهم قراول مسول پولیسو ته د غواخ او وهلو ویډیو غک څنګه
کیږي په شاک راغرک اول دې مخابره راغرف
په دې ویډیو کې چې په لسم د هود د سرتیرو له ملي ورځې څخه یوه ورځ وروسته له امنیتي کمرو څخه اخیستل شوې ده لیدل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین د ساتونکو لخوا د دې وزارت په دوهم قراول کې یو پولیس وهل کېږي او 15 نور ګواښل کېږي د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین عبدالصبور قانی هم له پولیسو سره د خپل ساتونکو ناوړه چلند مني او خبرې شوې خبر پاڼه کې لیکي چې یاد کسان یې له دندو ګوښه کړي او د سیړنو په مخه یې د داخلي امنیت ریاست ته ورپیژندلې دي د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دا مساتنې د خدمتونو له موظفینو سره غیر مسلکي چلند د منلو نه دی
دا یو غیر مسلکي او غیر معیاري برخورد وو او موږ ډېر مهم دی څوک حق نه لري چې د قانون او اصولو برخلاف زمونږ منصبینو سره برخورد
پولیسو سره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین عبدالصبور قانی د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه ټولنیزو رسنیو کې هم سخت خبرګونونه ښودل شوي دي د فیسبوک او ټویټر یو شمیر کاروونکو لیکلي د سرتیرو له ملي ورځې یوه ورځ وروسته داسې سپکاوی د دې ښکارندویي کوي چې حکومت په سمبولیک ډول دا ورځ مانځي په ورته وخت کې د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي که نظامیان قانون تر پښو لاندې کړي نو عامه وګړو ته به دا قوانین یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي د ښاغلي لال په خبره د کورنیو چارو وزارت باید په خپل ژمنې عمل وکړي او د دې پیښې عاملینو ته په عادلانه ډول د قوانینو پر بنسټ جزا ورکړي
د دغه پیښې چې په کورنیو چارو وزارت کې شوې ده لکه څنګه چې دوی ژمنه کړې ده چې موږ په دې اړوند باندې تحقیقات کوو څېړنې به کوو عاملینو ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکوو موږ هم د دې غوښتنه کوو چې باید د دې پیښې څېړنه وشي او د څېړنې په رڼا کې او دغه څېړنه باید بې طرفانه واوسیږي او نتیجې په صورت کې باید هر چا چې قوانین تر پښو لاندې کړي وي هغوی باید د همدغه عسکري قوانینو یا د نورو قوانینو په رڼا کې هغوی باید سزا وګوري
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له امنیتي سرتیرو سره ناسم چلند او دغه شان په خپل وخت یې د حقوقو نه ورکړي په اړه ګڼ راپورونه خپره شوي دي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
پوس هم ورزو کونړته په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند درمنجن دي په کونړ کې سلګونه کم بمره ماشومان شاقه کارونه کوي سیمه ایز چارواکي وایي د یتیمو او بې سرپرست ماشومان د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه لري خو د یتیمانو او بې وسو ماشومان شمیر زیاته وسانتیاوي کم دي تفصیل په دغه راپور کې
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څلورلارې کې هر ورځ په لسګونو کم عمره هلکان د خپلو لاسي کراچیو ترڅنګ د مزدورۍ او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په نیت ولاړ وي فهم شاوخوا دولس کاله عمر لري نری جامې په تنو شلیدلې پلاستیکی بوټانی په پخو دي اوس د مازیګر درې بجې دي خو فهم لا د غرمې ډوډۍ نه د خوړلې و چې شونډې او پوګي ګېډه د مزدوري په لټه کې دي
نن ټرالې چلو ما چې ورځ یو 500 روپۍ پورته وې سم ورکه هم دم دې درې سلور کلم کې ټرالې تراوته هم او یو بل رور من دی غل ته ټاک شاګر دی غل تفصیل لپه ور او پلان مشته دي
څه کوي هغه
هغه دی باندې بک کار کوي زه جوړ ټوب دا چاله انا وخت له شیشې هغه ما سړی سفیدم راکله په کار شو
لسکلن شفی ولا هم لاسی کراچی چلوي وای پلاری ناروغ دی او بلڅو کې د غټي وټي نشته نو اړ دی چې له سهار تر ماخامه پر دی پیټي وچلوي د هغه په خبره چې ماخام کور تلار شي ستړی ستومانه به وجدي درد کوي
لار مې نقشانې کټ کې پروت دی په مړای درد او مونږه قټالې د رښتلو سار شي او ماخام شوم د کمپیوټر درانه درانه چلار شي خوب ناراضه دی د د سستړي چې څه ته یو لګني څوک مې نه نشته دا ټول کور ما تر افغاړه دی
د فهیم او شفیع الله په څیر په سلګونو بې وسه ماشومان شته چې ورته د کورنیو د نفقې پیدا کولو درانه پیټي په غاړه دي او همدې لپاره له خپل توان څو برابره زیات شاقه کارونه کوي. نه کلن صدیق الله د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی، اوس د اسدآباد په هوټل کې مزدوري کوي. کوچنۍ مټی د غوړو کاسو وینځلو ته رابډ وهلي. وایي
هوټل کې شاګردي کوي چې شعر اخلي او کور ته ورځي لوښي موخي ولې انځدا لار مشور جوړوي. مې د وګ کسان کور کې لرو چوک د ګاټي وړې نشته.
دوی ټول خونځي ته د تګ او د علم په ګاڼه د سنبالېدو هیله لري، خو غریبي او مزدوري د امیدونو پوره کېدو په وړاندې غټ خنډونه دي. صدیق الله وایي
زم غواړم چې د خلک رواني پاک له پاک لاسونه دي وړو مکتب ته رواني هم بدا لاسونه موږ هم پاک وخت دي چې مکتب له لاس دي هوټل له لاس دي کالو له لاس اولی دي مجبوریم دا کور کې چنل لرو چې هم لرو.
په کونړ کې حکومتي چارواکي هم وایي چې په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې په سلګونو کوچني ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوخت دي. د دوی په خبره چې څوک له غرونو درانه پندونه راوړي، څوک په بازارونو کې په هوټلونو او دوکانونو کې شاقه کارونه کوي، او څوک په لاسي کراچیو کې د خلکو بارونه وړي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري ازادي راډیو ته وویل
په مرکز اسدآباد کې 125 ماشومان په شاقه کارونو کې مصروف سي، چې د څوکۍ په ولسوالۍ کې الته 200 کسان په شاقه کاری کې مصروف دي، چې هغه د غره نه لرګي راوړل دي، پټي اوبه کول دي، اوبه راوړل دي، په بازارونو کې د تنکیو ځوانانو ماشومانو لاس ګاډي چلول دي، او یا دکاندارانو سره مختلفو شاقه کارونو کې مصروف دي.
مولوی تاولا نوري وای د یتیمو او بیوسو ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره یې 4 روزنتونونه جوړ کړي دي چې پکې په سلګونو ماشومان زده کړې کوي. عطاولا نوري زیاتوي چې د روانو جنګونو او بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تیرېدو د مجبورو او بیوسو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
په خوست کې فرهنګیان او
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو خوسته په خوست کې یو ډله فرهنګیانو له حکومت غوښتي چې په یونسکو فشار راوړي چې د خوست د تاریخي ځایونو د ثبت لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له خوسته یو راپور ته.
په خوست کې فرهنګیان او رون اندی له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او آبداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. د ایثار غونډۍ، تخته بیک پوځي کلاګانې، د غازی بابر خان تاریخي کلا، کاروان سرای، زوړ بازار او نور هغه لرغوني ځایونه دي چې د حکومت د پرلپسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الله غریبیار مشال رادیو ته وویل
اکثر تاریخی ابدات او زیونو ته هیڅ توجه نه در ترسره شوی. خوست لنیک مرغه لخه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخی زیونه یا ټول تاریخی ابدات په امن لرون کې سیمو کې دي، بزوکه ولسونه لري. زه وایم چې که دولت یې د سره د جوړېدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراج وایي تاریخي ابدات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي ابدات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غني فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي ابدات ته پاملرنه وکړي او پر غوونه کې لمک سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسن وایي سره دي چې په خوست کې تاریخي ابدات لګ دي، خو بیا هم د دې ابداتو سم او کره تاریخچه نه لیکل شوی.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وختنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست راولېږي تر څو د دغه تاریخي ځایونو او تاریخي ابداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمره پیشي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي ابدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغونی عبادت موجود دی؟ په اړه د عبادت مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي،
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي عبادت لرو. مثال په ډول لکه د غزیب برخان کلا، کاروانسرای کلا، د زوړ پوخانی بازار کلا، خشمل خسنکور تاریخي ګنبد، او ځینې جمعتونو په کې لرو لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورای تڼه ززی میدان کې، سیټي وان برج.
بلوری ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي، د خوست د حسن کورت په سیمه کې د شاه اسماعیل ګنبد چې خواوشا 300 کاله لرغونتوب لري، د رغونې چارې تر سره شوې. د ده په وینا چې د نورو تاریخي عبادتو رغول هم په پام کې دي.
د خوست خر، د تختبیکو غونډۍ هم په پلان کې لرو، او د تختبیکو غونډۍ په سیمه کې د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروې تر سره شوې ده. د غزیب برخان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروې هم تر سره شوې ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په سږ کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروې کیږي، او په آینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون کې پدې باور دی کچيري په خوست کې لرغونی عبادت و رغول شي، نو د دې سیمې د خ او مساعد آب و هوا له کبله به د ولایت کې سیلګری دود و دو کی، او د هواد له داخله او بهر نه به د ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته غواګیاست. امنیتي ځواکونو په میانمار کې بیا د کودتا پر ضد معترضانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیسته. تر دوه ورځې مخکې خونړۍ ځپنې وروسته نن هم د دغه هیواد په پلازمینه او یو شمیر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راووتل، او د پوځ لخوا د ړنګ شوي ملکي حکومت د مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. په عین حال کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم نن د میانمار د سیاسي بحران په اړه د خبرو لپاره غونډې ته تیاری نیسي. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل راکوي.
میانمار یا پخوانی برما کې امنیتي ځواکونو نن د هغو په سلګونو معترضانو په وړاندې چې د تېرې میاشتې د کودتا پر ضد واټونو ته راوتلي وو له زوره کار واخیست. راپورونو له مخې پولیسو په پلازمینه یانګون کې د په سلګونو معترضانو چې د موانعو تر شا یې کلکې خولۍ په سر کړي او ډالونه یې په لاسونو کې وو، د ایسي توپره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دغه اعتراضي لاریونونه د دې ښار په مختلفو برخو کې ترسره شول. په کالی ښار کې د عیني شاهدانو په وینا پولیسو وروسته له هغې د معترضانو د خورولو لپاره له وژونکو وسلو څخه کار واخیست چې د معترضانو له منځه د پولیسو پر لور ځینې شیان ګزار شول. په میانمار کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست، او د ملکي حکومت مشر آن سان سو چی په کور کې نظر بند، او د ملي ډیموکراتیک لیګ یو شمېر نور مشران یې ونیول، اعتراضونه پیل شوي دي. معترضان د دغو مشرانو د خوشي کېدو او بېرته د ملي حکومت د احیا کېدو غوښتنه کوي. تر ټولو خونړی اعتراضونه دوه ورځې وړاندې د فبروري 28 ترسره شول، چې پکې لږتر لږه 21 معترضان ووژل شول. پوځ هم د یوه پولیس د وژل کېدو خبره کړې ده. د دغو اعتراضونو په ترڅ کې د شپږو خبرونو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. د نننیو اعتراضونو په ترڅ کې د مرژبلې راپورونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. د پوځ لخوا کودتا چې نړیوالو غندلې دغه راز په میانمار کې نږدې نیمه پېړۍ واګې د پوځ په لاس کې وي، په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ پر لور وروستۍ کمزورې هڅې هم پیکه کړې دي. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر وی ویان بالکرشنان وویل د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د میانمار پر سیاسي وضعیت د خبرو لپاره راټولېږي. دا په ډاګه د میانمار پوځي واکمنانو ته ووایي چې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالي مایوسه کړې دي. نوموړي وویل دغه ټولنه به چې میانمار، سنگاپور، انډونیزیا، تایلند، لاوس، کمبودیا، مالیزیا، برونای او ویتنام غړي دي، د دې پلوي وکړي چې د آن سان سو چی او د جنرالانو ترمنځ د خبرې وشي. 15 کلنه آن سان سو چی چې له کودتا راهیسې په عام منظر کې نه ده لیدل شوې، خو پرون په مجازي بڼه په محاکمه کې راڅرګنده شوه. پر نوموړي رسمن دوه نور تورونه هم ولګول شول، چې په دې سره پر هغې د لګول شوو تورونو شمېر 4 شو.
آزادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته وګیاست. اوس وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. احمد شیبر به لنډ خبرونه وایي.
تمه ده چې نن یو سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې وشي. د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی او طالبان وایي پرون د ورځې د پرونی ورځې په ترڅ کې هم پر اجنډا خبرې شوې. به خود افغان دولت د پلاوی د بغړي په وینا پرونی غونډه اوجده وه او به نتیجې پاتې ورسېده. افغان ځواکونه د کاپسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره کړه وویل چې د نجراب ولسوالۍ په افغانیه دره کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون 14 طالبان وژل شوي. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کال بند محکوم شول. دا ډاکټران نشتې یو میاشت مخکې برمته شوي وو. په متحد عربی اماراتو کې د زیمبابوې او افغان لوبډلې ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم تر اوسه پورې نشپېته منډې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې مخکې افغان لوبډله د یو سلو یو دښمنډو په جوړېدو وسوسېده. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی زندانی کړی او هغه ته یې زهر ورکړی دي. او سلواکیا ته د کووېډ 19 ناروغۍ ضد سپوتنیک واکسین 2,00,000 ډوزه ورسېدل.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري. تر هغه وروسته بیا 2:19 پروګرامونه نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډیا چار تفریح پرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو لسم پړاو سیالۍ د بلخ لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېده. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د لسو لوبډلو ترمنځ دوه ورځې وړاندې په مزار شریف ښار کې پیل شوې وې چې نن د بلخ لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدلې. ښاغلی سکندر وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې بغلان دوهم، تخار لوبډلې درېیم او کابل څلورم ځای خپل کړ. د دې په خبره له بلخ لوبډلې څخه محمد نذیر د یو سلو شل کیلو وزن په درلودلو سره د غوړ لوبغاړي په توګه وپیژندل شو. په سمنګان کې د ډی لایسنس درجې لپاره د روزونکو روزنیز پروګرام نن پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي رادیو ته ویل دغه پروګرام د فوټبال فدراسیون لخوا پیل شوی. نوموړي ویل چې د دې پروګرام هدف دا دی چې روزونکو ظرفیتونه لوړ شي او له نویو قوانینو خبر شي. استاد ظاهر حسیني به روزونکو ته عملي او نظري زده کړې ورکړي. په دغه 950 ورځې پروګرام کې 24 روزونکو ته روزنه ورکول کیږي. خغلی مشوفای دا پروگرام په یو شمیر ولایتونو کې پیل شوی او نورو هغو کې به هم ډیر ژر پیل شي. او د اروپا د فوټبال سیالیو په لړ کې تیر شپه ریال مادرید او ریال سوسیداد سره مخ شول چې لوبه یو د یو په وړاندې مساوي شوه. په دې سره ریال مادرید د بارسا لوبډلې په څیر 53 امتیازات خپل کړل او د لوبو په جدول کې دریم ځای خپل کړ. چوی صدات هم 2 امتیازونه ترلاسه کړل خو د جدول 15 ځای کې پاتې شو. ریالي لوبغاړو لوبه ښه پیل کړې وه خو د لوبې په دویم پړاو کې بیا د مقابل لوبډلې پیل ښه و خو بیا هم لوبه مساوي شوه.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاست. د دې غونی د خبرونه موضوع مو دا د چي ولی نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه او په شخړو خبري نوي. خو دغه نارینه ولی په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي.
خزا همیشه خصن په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنی لري؟ آیا دا په دې معنی ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ما ته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخاوني ولشي.
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جمعاتونو کې د دینی علماو له خوا
مخه څه کړی ته چې په دغه خبرونه کې د پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوی ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادی کنزا کوي، د مور کنزا کوي، د ښځې کنزا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلند له امله د خپل اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور ښکنځي. خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ یې هیڅکله هم ښځې نه ښکنځي، خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي:
موټر کې خپل ورور سره وم، نیا کورته میتلم، یو سړی ناحق ورور سره می جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوې ورته کوي، ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دې مور دې، او زه داسې شرمېږم. دا ولې ما یادوي؟ زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینه خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې مقابل لوري د تا د کورنۍ خزینه غړي ښکنځلې دي، خو ده هم بیرته هم دغه ښکنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثلا مثال چې کنځا ما ته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم کنځا کوو سره ته مثلا ښځو ته جنگ کې دا خبرې راځي او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو او کوم نه کې نو نه کېږي، ځکه چې هغه وخت د سړي دغه په سورني فکر او سوچو.
انساني حقوق مدافعین په دې نظر دي چې په ورسته پاتې ټولنو کې خزې ته د یو سیس په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې خزې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډې ښځې په زور کې نول یا وادول، د خوښۍ له واده د نجونو مخنیوی، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو وادول او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامته ګڼي. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنگ کړی و، هغه زما مور یې ورته یاد کړی و، یعنی د هغې خور او کنځلې ورته کړی وې، او ماما مې په قرشي و، هغه سړی یې په چاړه وهلی و. خو اوس چې خبره راشي بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که تا ته کنځلې نه وې کړې ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو خو او بدو مسؤول نیول کېدای شي او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزت کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه مور، خور یا کورنۍ ته یې ښځې ته کنځا کوي، دا په خپله د هغوی
جایگاه او هغوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او غیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامی ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و خزو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرگذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دی. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ خصوصا د جزا د کوټ پر بنسټ باندې په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمیږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول سي او په کې غیر اخلاقی نسبتونه یې اجازه د کوډ د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف دي جرمی قذف ګڼل کیږي، او کچیر نور مسائل افتراءات او نور غیر اخلاقی نسبتونه نه یې او نور نسبتونه په دې صورت کې بیاغه افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 604 ماده د جزا کوډ کې ورته جزا تعین شوی ده، او کچیر نور کنځلی وي او غیر اخلاقی نسبتونه نه یې او نور کنځلی وي او هغه نسبت خزو ته ورکول سی په دې صورت کې جرم دی توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کو د 658 ماده پر بنسټ باندې د اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عام خلکو خبري هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې خزو ته کنځلې کول څومره نامناسب کار بولي دا به لدی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حد زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه و کې ستدي. کله چې یو بل سره په کوم سباندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو کنځلې کوي، نو په وخت سره دغه رواج ستدي زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکی یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت همداره چې خلک په خپلو منځو کې جنګونه کوي، به کنځلې نارې نه وپځي زنانو ته کېږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې دا شریعت خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغوی خپله علم نه لري، پوهه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوال هم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کوي نو له بده مرغه دا رواج دی چې یو بل ته شکنځل سره کوي، بیا هغه ته د ښځې شکنځل کوي. اصلا په داسې حال کې چې ښځه په هیڅ خبره نه وي کور ته ناست وي او دوی یو د بل ښځه سپکوي شکنځل سره کوي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدي. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې څلور لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دی. اگر تقوا کدارته وایست چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي بیا د کورنۍ خزینه غړي ورته خکنځي، د دې لامل څه دی؟
تر ډیره خکنځلې کول، زیاړي کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل خکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثرو فرهنګونو کې د عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې له امله دی چې تقریبا څلور لسیزه په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړي او ترڅنګ زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه دا ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی کنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته لکه مور ته، خور، میرمنې ته کنځلې کوي. یو خود دې علت دغه دی چې کنځلې خو کوي، کنځلې خپل خاص درد لري. کله چې څوک چا
چاته کنزل کوي اما کاغه ناموسته وي زه فکر کوم درد به یو څه ډیر وي نه افغانان غوړي دوی غوکړي په یو څه پیړه باندې دوا مخه خوخ کړي او بل علت دغه چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسائل چې فیمینستان را برسیره کړي دي هغه دغه چې خزه همیشه په یو مسله کې خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوی ده اوس فرض وکړي جګړه د دوو کسانو ترمنځ کاغه فزیکی جګړه وي او کاغه لفظي جګړه وي دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي اما کدی ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بی آبروګي یا وي خزه ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې سټایل کیږي او د هغه په نامه ښکنځلې کیږي
اغلې تقوا د خزو ښکنځل د نارینه وو په جنگ کې دا به د دوی په کورنۍ او اړیکو څخه بدی اغیز ولري
زه فکر کوم چې کله په کورنۍ او جګړو کې یا هم ملکور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه خزو ته کوي میرمن ته یې کوي که د کور له ماحول څخه بهر هم وي یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي خو د کور په ماحول کې د دې ترڅنګ چې خفه کیږي هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي
د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لپاره یوازینی لار عامه پوهاوی دی عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو لخوا چې هغوی د دې ترڅنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي ورته واز کوي دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حداقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 تر 100 کسانو راټول شوي وي که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي او د دې تر څنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي د دې تر څنګ به د ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ورزده کړي دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي یوه ډیره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه یې ځانګړي کړي زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي
د خبرونه چې د نارینه ول خو په شخړو کې ناموسیخ کنځلو ته ځانګړې شوی و هم دومره و تربیه د خدای پامن
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
وګوریدونکو سلام د پسرلی د ګلانو غوندې تازه او د چارواکو د اولادونو غوندې مست اوسئ د خبرونې په پیل کې مو یوې مهمې غونډې ته بیایو چې خبر شي کوم تصمیمونه نیول کیږي
خانو څه پریکړه وکړو یو څوک باید ملامت وګڼو کنه هی څوک نه را سره مني چې خیر او خیرات او هی څوک هم ګناګار نه و
تر اختیا وای صاحب باید یو څوک ګناکار معرفي کو
نو څوک به معرفي کو
کدیما منی نو باید غټ کسان هم پکې وي ځکه بیا خلک نه مني چې دومره غټه د سیسدي دیوړو کسانو کړی وي
اختیا وای خو څوک به متهم کړو ټول مو ملګری او دوستان دي کنه
نو که اختیا هم څوک ملامت وي همغه ملامت متهم کړی او سارن والی ته امرو پیجنی
ده تا خبر سیده خواسی نشی چه دغه ده اتهام ور ده ما و ده تا ترلمونی را ورسیگی
خانو چنگ کوایی نه دیتا تایاری او نه هم اغیتا آخر خوب یو سیلانه وی
اشتیا وی خود خپل و بلگر و دوستان و متهم کولم بی غیرتی ده او باید یو بلال را ورته پیدا شی
صاحب که چوتا نه پیادگان و اشپزان و نیسو لومړی تحقیق تیو کو او بیای ملامت اعلان کو چنگ بوی
نپویگم چه دا کار امکان لری کنه
صاحب امکان لری په تحقیقاتو کې به یې څه په دوی په زور ووایو او څه به هم موږ ورسره زیات کړو او مطبوعاتو ته به یې د غټانو پیس ور معرفي کړو.
خلک یې پیژني، دا کار ډیر بد عواقب لرلی شي.
صاحب ته یې غم مه کوه، دا هر څه زه درته کوم.
په څه ډول یې کوې؟
عکسونه یې درته فوټوشاپ کوم او چیرې ته یې تغییر ورکوم، داسې چې هېڅ چاته ورته نه وي او بیخي بېلې څېرې وي.
نو هغه خواران چې هېڅ ګناه هم نه لري بدیان او متهم یې کړو؟
بله چاره نشته، بله لاره نه ده پاتې. ملت ثبوت غواړي او له مونږ غواړي.
او تاسو هم پیادگان او اشپزان خواران متهموي؟
یوازې د یو مطبوعاتي کنفرانس خبره ده. په هغه ورځ به یې مخونو ته خلطي ور واغوندو او عکسونه به یې هم هغه فوټوشاپ شوي مطبوعاتو ته ورکړو. بیا یې څوک پوښتنه نه کوي. مقصد چې دغه توده په توده یو څه وړاندې کړو.
رښتیا وایي صاحب، سبا ته یې بیا څوک په کیسه کې هم نه کېږي.
او تر هغه شاید بله پیښه وشي، دا یې بیا یېرېږي.
سمه ده چې تاسو وایې سبا ته نه بل سبا مطبوعات را وغواړئ او شواهد له تورنو سره یو ځای ور وښیئ چې پوه شي چې د دې هېواد بچیان دومره هم ویده نه دي چې خپل دښمن پیدا نه کړي که څنګه.
اوس مقرره یوتا د زکړو پر ځای نور مقررات وضع شوې دي او ټول مقررې د نوې مقررات له مخې تر سره کیږي. زکړې او تعلیمی اسناد هیڅ په کار نه دي. لکه داسې قرار په کور کې ناسې اوایي چې څه دې پخه کړي دي او څه دې نه دي پخه کړي. په کار پسې وګرځه.
او خزه، ته مې وینې چې ټوله ورځ پسې ګرځم. له ډېرو ګرځېدو مې نوي بوټان زاړه شول.
پلاره، په خدای چې ځانه مړ کې، که په دې حکومت کې څوک کار درکي. راځه، زه به یو لاره در وخیم. خیر دې که وړی یم.
هو لوري، کومه لاره دې پیدا کړې ده؟
پلاره، صاحب نظری شروع کړه. په څو تلویزیونونو او راډیوګانو کې دي چې د حکومت مشران ته به د رد ویل په خپله به دې مقرر کړي.
لوری، تمی لکه چی پی بندی کوی، څنګه به می مقرر کی؟
مقرر ای دی، رازه تا خود ما خبره و منه.
والوری، امدغه بد را دی بستی چی ما تای وی، حکومت تای ما پی ویا، چی حکومت بیا لکه ما غونده آجز و بی قدرت ندهی.
او خزی، چو وقت نوی بد را در تا ویلی دی؟ دا ولی دی نه حقی تو متون را پسی کوی؟
زپلا را دا خبری پریده، کنه بیا دی سبت کلیخ کنزل در تا پلی کوم.
خخا، تاسی وز دی ما کنزل هم سبت وی؟
ما ویل چې یادگار دی را سره پاتی بی.
خا خا، یادگارونه می ساتی ها؟
آفرین لوره، دیر خدی کهی دی چی دیده دی کنزول یادگار خودی ساتلی دی.
پلارا، بی توکو در توایم، هم دا کار وکا. پی او دو تلیزونونی که می ملگری کار کبی، دی تلیفون نمره بده ورکم، اچی ورو دی غواری.
زد تا خبرمو بمانم لوری، توکل پا خدای. څوک خو به راغلي نه وو، مقصد مې پولیسان دي.
نه ولې؟
تېره شپه مې نه په تلویزیون کې رئیس جمهور پرېښوده او نه هم نوره دارو دسته ښه مې وڅنډل. ما وی چې د نیولو لپاره مې څه اقدام نه وي کړی.
پلاره، ابله ورځې مې له ټوله ښې دوړې وویستې، همدغسې مخ په وړاندې ځه، ته ګوره چې بیا څه کېږي.
انجلۍ، لکه چې پورې په تانګې، په لوی لاس یې مه پې بندې کوه.
مورې، ته خبره ای چې پلار مې څومره را باندې ګران دی او څومره مې بیکاری ته زړه خوږیږي. خو د مقررې همدا تر ټولو لنډه او ښه لاره ده.
که یې په بیګاني باس ونه نیولم نو پوه شه چې بیا مې هېڅ کلم نه نیسي. هو
سړیه، نن خو دې سم ځان دار ته برابر کړی، دومره براله سپکې سپورې هم څوک نه وایي. خدای دی خیر کی، تلیفون ته دی زنگ راغی.
او والا، خدای دی خیر را پیخ کی. بله، وعلیکم سلام، چوک؟ در رئیس اب سکرتری؟ امرو کی، چنگا؟ نه، کار نلارم، چنگا؟ او، که خکاروی ولی نکوم، در رئیس اب مشاوریت دی؟ توکی مکاوا، سامادا، زب خواخه وکم او سبا ته به ده هو او نه درته وایم. سمه ده، د خدای په امان. مننه مننه. کور ودان کور ودان.
څوک؟
د رئیس صاحب سکرتر وو. وای رئیس صاحب وایي چې راوی غواړه چې خپل مشاور مقرر کړم.
رښتیا؟
او هسې نه وي چې په دې چل مې بندي نه کي.
فلاره زړه ور پې ورځه، کنځله دې کار وکړه، په رښتیا مشاور شوې. زما د یوې ملګرې پلار هم په همدې ډول شو او تر اوسه یې کار په درس کې روان دی. دا نسخه ما ته هغې راکړې وه.
اوس نو ښه سوه چې سړی په کنځلو او بدو ردو مقرریږي.
ښځې یوازې ته چې پې خفه کېږي، تا خو یوه توفه هم رانه کړه. رئیس هم هغه دی مشاور کوي.
اوس دغه برک شیرم واوري.
لما سخی تا بیا جو بند تا دمیلی لپارا او بیا له غزایا دبابر بند تا او که وقت پاتی شو نو بیا قرغی تا بطلم او باغی بالا تا هم سهارا تب جی راواتم لکورا لمرویس میدان نا د سخی جان پلور ورو وجدم خو پوهنتون سرا پرا بندی که بند پاتی شوم خوبانتون سرا پرا بندی کی بند پاتی شوم نہ مخت تلائے شوم نہ پشار تلائے شوم نہ چنگ تا اوختے شوم لخپل موٹر سرا ہمدل تا بند پاتی شوم لخپل موٹر سرا ہمدل تا بند پاتی شوم نہ ہشوی لاس شوی او یو لاس دو لاس لاہم بند پاتیو لاہم بند پاتیو تر درې بجو پورې ایله د پوهنتون سرک ته ورسېدم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېرا ووتم او کور ته لاړم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېرا ووتم او کور ته لاړم واه څه میله مو وکړه، واه څه مزې مو وکړې، واه څه وطن مو دی، او واه څه خلک لرو، او واه واه جارله خدمتگار حکومت.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، مسکا او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دې کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
خندان.